په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګ اونیس پروګرام مهروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې سات په مهمو خبرونو کې وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغېزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي، د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هټبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، اوس په 200 ولایتونو کې مرستندوی چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاوند مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجه صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي، د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگتن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سولې ټینګ نه شي، دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هیواد دی. اسرائیل غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتن کو توغندوی د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړې، کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاند سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی، خو نور جزئیات ورنکړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې یو خونځي د ودانې د نړۍ دوه په پیخه کې لکتر لګ 22 نمړ شوی. دا پیخه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس خار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوی او تر درملنې لاندې دي. ډیری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانې په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راونه ده. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورې چې په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولو نوای په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالي مرستو زخت زیات کمښت خبر ورکړی دی.
بعض خیمې ورکړی دي، بعضې ته خوراکي موادونه ورکړی دي، البته بعض رسېدلې دي، بعض نه دي رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان وای روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغي له امله 168 کسان مړه شوي او د شری ناروغي خپرېدا چټکه شوې ده.
هغه هم شری نیولې او بیا هم هلته د شخصي ډاکټر ته مې وړل، هغې ورته دوا ورکړله. یو دوه درې ورځې سختې تېرې کړلې، بېخي سختې وې.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکي د بیا رغونې له وروستیو کارونو خوښ دي.
من د یونپس نه او په خاص ډول د سډیډیو موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو د داسې ښې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټوله نوای په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د دې ټولنې مرستیالې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 ښځینه قاضیانې له افغانستان وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډیر ځپل شوی د افغانستان پخوانی شیزنه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو شیزنه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضاوت زنه اینا منفک کرد
دونه که زینه قضیانه ایل کار شده دی پا دی مانا چه دوی پو حکومت که هیت که زینه قضی ده کار کول و حق نداری سما ده قضی دوستان و همکاران و ده معلومات و لمخی 225 که زینه قضیانه وی چل ده دلی تر 211 و پوری ده تخلیه پر محل وطلی او چلویخ یا 15 چلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی سور سر ارتباط که امروی پا بد وزیعت که دی.
میرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې. میرمن راهل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
تا سپوهی گوه چه موگ نکتی 2000 خزین مدافع وکیلانی در لوده چه در طالبان و تر بیا وکمنی روست دوی هم در طولنه دو نورو برخو او خزو پسیل لکارونو منشوی طالبان و لمنه کرده و کرد چه دوی کاری جوازونه تمدید نکرن محاکم و دای مخوانی ول شوا دوی دارول وکالگانی و ترشوی فقابل که مول شپک سوا تر وسوا پوری در خزین مدافع وکیلانو دارول وکالگانی در لوده. نوارست به هرات او بلخ کې دارو وکالګانې وټړل شوې. د طالبانو د تلاشي لډار دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه وټړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سخت امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لار هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ میاشتې پر لسمه د ښځینه قاضیانو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنون کې افغانان یې بې ملاتړه کړي چې پر دوی متکي وو. یوې قاضي مرضیه باباکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستې د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په یوولسمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شپږ سوه میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونه زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره شپږ سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې سازمان په خبره نږدې یو سلو پنځه ویشت زره سیلاب ځپلي چې ډیری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤول ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال پر راتلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یوه ویډیو کې چې د سازمان ازادي راډیو ته لیږلې سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لمړنیو موادو ویش ته په اشاره سره ویلي
دوه میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډېر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی دغه شان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویو ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته بعض خیمې ورکړې دي، بعضې ته خوراکي موادونه ورکړې دي، البته بعض رسېدلې دي، بعض ته نه دي رسېدلې. نو غربت دته زیاته، خلکو ته تاوان ډېر رسولې دي، هم جاني هم مالي، کورونه ورته خراب کړي دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړي دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
موږ لپاره ډیره سخته ده، همدا اوس هم خلک د سوزن د لمر لاندې خپلې ورځې تیروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یا د شبکه چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې پورې اړوند ده په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه ویوړل.
پاینال کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستانه د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لاره نه ده. دا انڅرګندونه د بشري حقوقو د څار سازمان دوه مخکښو انڅېړونکو په یو نوي راپور کې چې نوې خبر کړي ده. نور په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان له دې سره سره چې ټینګار کوي مرستندویان د ښځو او نجونو د حقوقو نقص پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي، وایي د بشری مرستو په کمولو سره له افغانستانه د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده. دا مطلب د آسیا څنګه د مرستیالې پتریشا ګاسمن او دغه سازمان د افغانستان د څنګه څېړونکي فرشتي عباسي په ګډه مقاله کې چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو سره څنګه تعامل وشي کارتیاوی په نوم د بشری حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خبره شوې مطرح شوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امریکا په ګډون د بهرنیو دولتونو لخوا د مرستو کمیدل، تحریمونو او بانکي محدودیتونو په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران ته لاره هواره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه څېړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو کمیدل افغان ولس ته زیان رسوي.
دولت هایی که هنوز با طالبان می
هغه دولتونه چې اوس هم له طالبانو سره ویني او تعامل کوي دا باید په نظر کې ولري چې لمړی باید پر طالبانو د بشري حقوقو د نقص په ځانګړي توګه له انساني حقوقو څخه د ښځو د منع کولو لپاره فشار راوړي او دې ته پام وکړي چې د طالبانو د کړنو لپاره د افغانستان خلک مجازات نه کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خبري شوې مقاله کې راغلي د دې ترڅنګ چې ښځې او د طالبانو د لسپکاوي ډک سیاست له امله تر ټولو ډېر زیان ویني، دوی نه یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او د کار له ډېرو فرصتونو محرومي شوي، بلکې له بشري ناورین څخه یې هم ډېرې زیانمنې دي. په کابل کې یوه کونډه میرمن چې د خپلو درېو کوچنیو ماشومانو سرپرسته ده او په افغانستان کې د بشري ناورین قرباني ده وایي له ډېرو ستونزو سره مخ ده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
بسیار مشکل است بر ما زندگی
مکت ازون کول ستونزمن سوی دی، یوازې د مال لپاره نه بلکې د زرګونو افغانانو کورنۍ هم داسې دي. خو د ما په شان هغه سه کسانو لپاره چې بے برخلی کدي او کوم سرپرست نه لري ډیر ستونزمن دی.
د مقاله لیکوالانو دا پوښتنه مطرح کړې چې څنګه د طالبانو له ناوړه تګلارو څخه د ملاتړ څرګندولو پرته د افغانستان اوږدمهاله اقتصادي کړکېچ او مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ حل کېدای شي. دوی په ځواب کې زیاته کړې چې له افغانستان سره یو شمېر مرسته کوونکو د طالب چارواکو د منځوي کولو او له بدبختیو څخه د لا ډېرو افغانانو د ژغورلو ترمنځ توپیر ساتلی، خو د دوی په وینا بېوزلي زیاته شوې، بشري مرستې بسنه نه کوي او نه د ښه اقتصاد بدیل کېدلی شي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې د افغانستان لپاره هېڅ چټکه لاره نشته، خو د انعطاف رامنځته کول به د افغانستان اړتیا بشري مرستو ته کمه کړي او په اوږدمهال کې به د خوړو خوندیتوب او اړینو توکو ته یې لاسرسی ښه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري کړکېچ د خرابېدو خبره رد کړې او ویلي دي چې په دغه هېواد کې وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوالې ادارې راپور ورکوي، خو د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې کابو 24 میلیونه وګړي اوس مهال بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
په غزه ترنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لسګونو کسانو مړی راایستلې. راپورونو له مخې د فلسطینیان په تیرو څو ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړي له نړیدلو ودانیو وایستل. دا هغه کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تا تلل هوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباروي وروسته ورڅخه وتلي دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا شپېته مړي موندل سوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورنۍ ټول غړي د حملو او بمباروي له کبله وژل سوي دي. بسل په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل سوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسي کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډېری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300,000 کسان شایي لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1,200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل سول. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګې سختې حملې پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8,000 کسان چې اکثریت ملکیان دي د 9 میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل سوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړې نه دي. له بلا دې سره جوخت د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپلو خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسي، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام ومومي.
له خبرونو ورآخوا،
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 168 کسان مړه شوي دي. د سازمان ویلي چې د کال له پیله تر اوسه د شری ناروغۍ له څه باندې 6,000 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې 80% له 50 کلونه کم عمره ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان په شری اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونه او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د 168 کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوي راپور کې چې د پنشن مې په ورځ د جولای په 11 خپور شوی ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری 6,000 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوي چې دا شمیرې د 2023 او 2 کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د شمیرو کې 9,386 کسان یا 80% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14,520 کسان یعنی 45% یې ښځې دي. په راپور کې راغلی چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پیښې ثبت شوي او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
ما خپل والور و مسلمه میږي تقریبا دو کلو به یو رومان په نوم شو دی وریا رزوی می ده، بل می هم صالح په نوم شو هغه هم دی وریا رزوی ده. هغه هم شری نیولې او بیا هم ملته د شخصي ډاکټر ته می وړل هغه ورته دوا ورکړله. یو دوه درې ورځې سختي تیرې کړلې، بشي سختي وي چې ګو امکانه هغه شته او کلینیکونه هم شته. دلته یو کلینیک شته خو امکانات محدود دي. د دولت هم دا تقاضا ده کړې موږ هغه ته رسول شي چې دلته د امکانات لګل وړ کې دلته زیات نفوس سوسیږي.
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیره بیا په ماشومان او ښځو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د واکسین نه تر سره کول، یعنی هغه کسانو چې واکسین نه تر سره کړي، د موږ د میزال واقعیت یا د شری واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه مهاجرین چې اکثرا د همسایه ملکونو څخه خپل مملکت ته راغلي دي او هغې هم هغه د واکسین دوزونه نه دي تطبیق کړي یا په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي، یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی، دا هم په د واقعیتو په لوړیدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د عام پوهاوي نشتون دا خپله باندې په واقعیت
ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یو ساري ناروغي ده او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغیو خپرېدل هم زیات شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په دې ورسره کې د خوست ولایت د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د یو این او پی ایس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالی همکاري څلور اتیا بیلابیلې پروژې امپلی شوې دي. سپیره شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده او پخوا د خلکو لپاره د جګړو او ناامنیو له کبله د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نو شوي. د پلي کوونکو ماسي مسؤولین وایي دغه پروژې چې اکثره یې د اوبو استنادي دیوالونو او د کلیوالي سړکونه دي د سپیرې په یو اویا کلو کې پلي شوي دي.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او ولسونه یې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ پکې یو شمېر پروژې پلی شوې. د دې پروژو وروستی هغه په بل مخ کلي کې د اوبو د دوو حوضونو یا د اوبو د ډنډونو جوړول وو چې د دې کلي اوسیدونکي به ورڅخه د څښاک، باغونو، ونو او ځمکو په اوبولو کې ګټه اخلي. په خوست کې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسه چې د دې پروژو له جملې یې د اوبو او کلیوالي سړکونو د ترمیم مسؤلیت لاره، ځایي مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی ویل
د سپیری ولسوالۍ په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل کړي دي. نن ورځ چې کومه پروژه افتتاح شوه د سپیری ولسوالۍ بل مخ په کلي کې د یابیارۍ په خاطر یو هاوس چې هغه کې اوبه جمع کېږي، د دې پروژې په واسطه به په د کلي کې په لسګونو جریبه زراعتي ځمکه او د سره څنګ ته د چهارمغزو باغونه چې نوي ایجاد شوي دي دا به بیاري کېږي.
د سپیری ولسوالۍ په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوې تخنیکي مسؤلینې ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې کې ګڼو خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه. د یاد اداره یو استازی صدوخان نوید وایي
غیر ماهر کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ او 100 افغانۍ ماهر کارګر ته ورکوونه کیږي. موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته داسې ښې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د یونپس یا د پروژو ته خوښ دي، خو وایي د دوی سیمې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي نو اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ته باید دي چې دې سیمې ته پاملرنه ډېره کړي. د سپیری اوسیدونکي روحلا وویل
چې د سپیری ولسوالۍ لرې غریزه سیمه ده، موږ د دوی نه د نورو مسونه د کلي پراختیا رسم نه غوښتنه ده چې داسې غریزه منطقو ته توجه وکړي او موږ باندې فرض ده چې دې پروژې ښه ستنه وکړي.
د مسؤلینو پوینا د خوست په سپیره کې یوازې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسې په چوکاټ کې په ترۍ کلي پراخیلو کڅکۍ غاجان او سیړۍ کلیو کې د 8,890 مترو په اوږدوالي د اوبو 15 کالونو لپاکاري او اساسي ترمیم شوي دي. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د سپیرې ولسوالۍ په جاغ او غاجان کلیو کې یوه اندازه عمومي او فرعي سړکونه هم ترمیم او پر ځینو یې شګه او جغل اچول شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نخې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د بریتانیا د 2023 کال د بشری مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوی راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشری مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د را روانو همکاریو طرح تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایداره سوله ټینګه نشي دا ډول همکاري به ونه مني. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې دفاع وزیر اندری بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني ان تماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتون کوټو غندوی د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړی کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو ښوونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 ویشتن مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي.
تاندې څنګه
ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فار دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بی خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسی کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور بدلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بېوازله دي، دردېدلې دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دند باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور وایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدیدي او دوی ونسي کولای چې خپل اهل وایي، خواهش وایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې دې منپی دي. په نشي توکه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښینی، په کاچاکی لار باندې نور هیوادو ته زی، ځان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانان ته باید چانس ورکول شي، د پرځای چې تهدید سي باید تشویق سي. په بیلابیلې ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کیږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کار ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي. یعنی هغه څه چې باید مونږ یې پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغوی افتخارات راوړل شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپل لکردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم، نو موږ سره به ډیر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي.
پولیس جرګه کې د خلکو په خانه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کېناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته داسې خبرې کوي، موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا و کې په دوو کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه چې یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
پورته کړی. توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان نه بند یم، زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان نه باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې، ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه، آنلاین درس ورکوم. خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم، بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم، بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او و بیلرم دین رستم
اغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده تاسو مړاوي کېګما تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوګانو لپاره خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلېږئ او مبارزه وکړئ که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري ځکه زموږ ټول هیله او آرزو هم دغه زموږ ځوانان دي نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ
مهرباني مننه
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو پاکله مشورې ورکوي وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طالب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوي دي مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسائل شروع شوي دي نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونو چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد دي څه ښه دي دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلې دي اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی موږ کمی خواته باید لاړ شو یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوی دي چې بس دغه دی یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي امنیت هم دی یو دادی وهادي او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته خیر او خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي لپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپل خلکو او د خپل راتلونکو اهدافو لپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونه کې دی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټ باید په پام کې ونیول شي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سرکار کې ښینې کوم تاسو باندې چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته کوم مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هغه مو زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري دغه څه نه څه زده کړي چې دی لري دی باید مطالعه ته مخه کې دی باید تیر تاریخ مطالعه کې دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو خو فعلا دې ته دا زمينه که مساعده ده کنه ده مساعده خو ویش ځوانان باید سره منسجم شي سره راټول شي او د نظام څخه او دغه اوسنی چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لار چې موږ پر روانو د ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته بکار دي چې پر دغه لار باندې ولاړ شو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه شي چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم مو دنیا
دغه یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي دا به څومره په تاوان ووسي وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پریدي او زه نسم کوای زه وکم دا لات څومره بدیدلی سي
موږ متاسفانه شه چې موږ د هیواد په حالات ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړی ده موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسنی حالات څخه مخلاص کړي په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یا دغه خطر باندې چې موږ اوس روان یو ودې ته تغییر ورکړي د مثال په ډول دې سره کښین یو د بل سره مجالس وکړي حتی داسې د چارواکو سره وویني اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کس شپږ کس په ولایت کې سره یو ځای شي او هغه د نورو سره یو ځای شي او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښینی او سره مجلسو کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دي لږ تر لږه هغه کنور څه نه وي مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نه سي ویلی یا څه نه سي خپرولی لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنۍ رسنۍ پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه دغه غوښتنې وکړلې زموږ سره ونه منل شولې نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې شي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دي په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورځغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږي او د هغه اهداف خرابوي زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی شي چې کښینی یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خشونت لاره اوس خو فیل عالم زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده دوی کولی شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي ځینې ملګري سره راټول شي ځینې دوستان سره راټول شي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښینی مجلسونه وکړي د سره کښینی او لاړ شي د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې ورسې سره کښینی او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کښینی یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښینني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښینې خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلې نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان څخه د بهرني هیوادونو څخه څوک ولاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هېواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کوي ځوان په خاص ډول ځوانان دا د څه څخه دا څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کېږي دی د کار زمینه نه ده مسایده سره نو کدی هلته سره کښینی او د بل سره خبرې وکړي لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم شي چې کیسه څه ده اوس خو موږ غږ نه دی کړی اوس ځوانان هېڅ خوځېدې نه دي نه هېڅ خوځښت کړی دی متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ماته خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لارې راته وشه موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار راکوي نه کار شته او کور راپسې دي اولادونه راپسې دي ژوند راپسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمن داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هېواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خو رقم دی بیخی چې جاوی وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکم ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده بلکې موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې چې په وسه مونږ دغه نه څه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقعات موږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اتیا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زمان فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هیواد او د هغه نظام جنوب الله خدای منسه ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه ما داس کسان لیدلي دي پر خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال رازق ته بیا هم ترانې وایې که نه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي نه معلومیږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کیږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د دې چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږیږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزه خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک وایي د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي نو داس به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هیواد د بحران څخه ووځي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
شاد سي آباد سي
درن دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
افغانستان تزم سوی پور ڈاگم باران تزم پور دے پلانک افغانستان تزم Se me pur da gama pa